द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د نړیوال بینک د سرمایه کاری په سر د لانجو روغ جوړې کوونکي نړیوال مرکز په بلوچستان صوبه کې د ریکوډک په نوم ځمکني معدنیاتو راوستو د ادارې په حق له د پاکستان خلاف ورکړې د جرمانې سزا باندې په عرضي توګه عمل ودرولې پاکستانی چارواکي وای د افغانستان سره په پوله باندې 12 او د ایران سره په پوله شپږ سرحدي بازارونه جوړوي چې د سرحدي سیمو اوسیدونکو لپاره د کاروبار موقع پیدا کړي او په پاکستان کې لس نور ماشومان د پولیو پرنس اخته شوي چې بر سره په ملک کې روان کال د پولیو نه متاثر شو ماشومان شمیره 2 ته رسیدلی او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د نړیوال بینک د سرمایه کاری په سر د لانجو روغی جوړې کوونکي نړیوال مرکز د پاکستان بلوچستان صوبې کې د ریکوډک په نوم ځمکني معدنیاتو راوستو د ادارې په حق له د پاکستان خلاف ورکړې د جرمانی سزا باندې په عرضي توګه عمل ودرولې د پاکستان مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرال په یو بیان کې ویلي دغه فیصله د پاکستان او د دوی د قانوني ډلې لپاره لویه ګټه ده تیر کال د جولای په میاشت کې د سالسین نړیوال مرکز د ټیتین کاپر کمپنی په نوم د استرالیا د معدنیاتو راوستو کمپنی ته اجارې نه ورکولو په سر په پاکستان د 15.90 ارب ډالرو جرمانه لګولې وه خو پاکستان وروستو د دغه فیصلې ختمولو لپاره د سالسین نړیوال مرکز کې اپیل کړو او د دغه فیصلې عملي کولو او درولو لپاره یو بل درخواست هم ورکړو د سالسین نړیوال مرکز د پاکستان لخوا د دغه فیصلې خلاف درخواست باندې غور کوي د بلوچستان په چاغي ریکوډک سیمه کې پاکستان د استرالیا او چلی دوه کمپنو ته نیم په نیمه شرکت د سرو زرو او نورو قیمتي معدنیاتو راوستو اجاره ورکړې وه خو د پاکستان سپریم کورټ په کال 2013 کې په دغه منصوبه کې د کرپشن په سر د دې اجاره غیر قانوني ګرځولې وه پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سره په پوله باندې 12 او د ایران سره په پوله باندې شپږ سرحدي بازارونه جوړوي چې د سرحدي سیمو اوسیدونکو لپاره د کاروبار موقع پیدا کړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دفتر په یو بیان کې ویلي اولنی دوه ازمایښتي سرحدي مارکیټونه به په بلوچستان کې او یو په خیبر پښتونخوا کې جوړیږي چې د راتلونکي کال د فروری میاشت پورې به فعال کړي شي پاکستان د افغانستان او ایران سره په سرحد د مارکیټونو یا بازارونو جوړولو اعلان په داسې حال کې کړی چې د کورونا وایرس له امله سیمه ایز تجارت او د خلکو سفرونه کم شوي دي او تاجران وخت په وخت د درې واړو ملکونو ترمنځ په تجارتي حلو ځلو کې د مشکلاتو او خندانو شکایت کوي پاکستان کې لس نور ماشومان د پولیو پرنس اخته شوي دي چې ورسره په ملک کې روان کال د پولیو نه د متاثر شو ماشومانو شمیره 2 رسیدلې ده چارواکي وایي په اغیزمن شو ماشومانو کې 2 د پولیو ټایپ 1 یا اولنی قسم او 8 ماشومان د ټایپ 2 یا دویم قسم نه متاثر شوي دي د سرکاري شمیرو تر مخه د پولیو ټایپ 1 دوه پیخي د بلوچستان صوبې په قلعه سیف الله او د پنجاب صوبې په رحیم یار خان کې مخې ته راغلي دي د پولیو ټایپ 2 یا دویم قسم زیاتې پیخي په پنجاب صوبې کې رپورټ شوي دي او دوه د سند صوبې په حیدرآباد او کراچۍ ښارونو کې معلومی شوي دي په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په ملک کې 12 ماشومان د ټایپ 2 یا دویم قسم نه متاثر شوي دي د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان او حکومت سیاسي مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټي د مذهبي او اقليتي ډلو او په خصوصي توګه د شیا اقليتي ډلو خلاف په وروستیو ورځو کې د مذهب د سپکاوي مقدمو جوړولو کې د زیاتوالي په سر فکرمندۍ څرګندې کړې دي د بشري حقوقو ډلې په یو بیان کې ویلي ځان له پتیرې یو میاشت کې د مذهب د سپکاوي قانون لاندې د مذهبي اقليتي ډلو خلاف د سلبي ختونه زیاتې مقدمه جوړ کړی شوې دي ایچ آر سی پی د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ملک ټولو خلکو ته دي د ملکی آئین لاندې ورکړل شوی د مذهب او عقیدې ازادي یقیني کړي او پولیس ته د خلکو خلاف د مذهب د سپکاوي مقدمو جوړولو نه منې کړی شي ایچ آر سی پی ویلي پولیس ته د مذهب د سپکاوي مقدمو د حساسیت پوره پته ده چې کله داسې مقدمه د دروغو او ذاتی دښمنو په بنیاد جوړ کړی شوی وي پاکستان کې د یو میاشت نه زیات وخت کې په اول ځل د کورونا وایرس ونیم سبب پیښې رپورټ شوې دي. د دې وړاندې د اګست په 12مه نیټه باندې په یو شباروس کې 9 سبا او 11 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی و. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په تیر یو شباروس کې د کورونا وایرس نه 9 کسان مړه شوي دي چې برسره په ملک تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د مړو شمیره 6,400 او 8 رسیدلې ده. اخوا د پاکستان قائمی کمان او اپریشن سنټر نن په یو بیان کې ویلي د کورونا وایرس نه د مخنیوي لپاره ورکړل شوو حکومتي هدایاتو باندې د عمل نه کولو له وجې 14 تعلیمي ادارې بندې کړې دي. او په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 1.5 میلیونه او 2 لکه ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 9 لکه او 6,500 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکینز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 6 میلیونه 6 لکه او 15,000 خلک متاثره شوي دي او د دې د لاسه تر اوسه پورې 1,09,000 6,740 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبری خبرونه دا واشنگتن څخه خبرونه وری. پاکستان مرکزی حکومت د نړیوال بانک سالسی فورم له خوا ریکارډه کتیا کی پاکستان باندې لګیدلی د $10,000 جرمانې سزا او رغولو حکم د پاکستان لویا ګټه بلله، خو نړیوال قوانین مایرین وایي چې دغه پریکړه د پاکستان لپاره لنډمهاله راحت ګرځوي او وایي چې راتلونکي کال دغه قضیه اتمی اورېدنه کې د پاکستان بشپړه ګټي امکانات نیم په نیمه دي. پیرولت شاه نور تفصیلات تاسو ته راپور کې لري.
د نړیوال بینک سالسه فورم 93 کابینټ بلوچستان کې د سرو زرو او تانبه د ذخایرو ټیکه ختمولو په سر پاکستان باندې لګیدل شپږ ارب ډالرو جرمانه سزا باندې عمل درآمد او درول دي. سالسه فورم یا آی سی ایس آی ڈی دغه جرمانه تیر کال د جولای په میاشت کې لګولې و، خو بیا د پاکستان د حکومت په خواست باندې نومبر میاشت کال 2019 کې یاد فورم د دې د اودرولو کچا حکم جاری کړو. د روانه میاشت په 14مه نیټه باندې انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنټ اف انویسټمنټ یا سالسه فورم د پاکستان په خواست باندې دغه پریکړه ته د پوخ حکم درجه ورکړې ده چې تر مخه د ماشین انګونو سره مخ د پاکستان حکومت په فوری توګه د جرمانه دغه رقم ورکول نه بچ شوی دی. دستر سارنوال د دفتر لخوا جاری کړی شوی بیان کې دا د پاکستان د قانوني ټیم لوی اګټه ګرځولې شوی ده. بیان زیاتوي چې نړیوال سالسه فورم به د راتلونکي کال 2020 مئی میاشت کې د ریکارډک په معاملې خپل حتمی اوریدنه پیل کوي. د بلوچستان چاغی ډیسټریکټ کې ریکارډک نومې علاقه په لوی اکچه د سرو زرو او تانبه سره نور قدرتي معدنیات لري او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه سیمه د پاکستان ستراتیژیکي اساسه ګرځوي. د نړیوال قانون ماهر عبدالواحد ایډوکیټ د سالسه فورم پریکړه د پاکستان په حق کې خو عارضی بلی او ورسره دا هم په ګوته کوي دغه قضیه کې د پاکستان د مکمل ګټې امکانات دته نیم پنی مختاری.
وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے اگر آپ کے ادارے کرپٹ ہے، لیکن ایک کمپنی ہے جس نے $1,000,000,000 پاکستان میں سپوزٹلی انویسٹ کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ لیز ایک ویلڈ گراؤنڈ کے اوپر دی گئی ہے.
اغه وای نړیوال سالسه فورن دړوان دنه د پاکستان د حکومت دغه دریز رد کړي چې ګنیټیټیان کابینټ د رشوت کارولو په بدل کې د لایسنس ورکړې شوی وو. نو مولوی اویل سالسه فورن دې ته ګوري چې یو کمنه پاکستان کې د عربونو ډالرو سرمایه‌کاری کړي ونه اغه ولی د خپل حق نه محروم ساتل کیږي. عبدالواحد ایډوکیټ زیاتوي پاکستان حکومت ته د رکزیه ګټلو لپاره به داسې نوې کم کوټلې ثبوت وړاندې کول وی چې ټیټیان کمنه په غیر قانوني ډول سنس اغستو. کال 2013 کې د هغه وخت د سپریم کورټ مشر قاضي افتخار چودري ریکارډیک کې د حکومت او د استرالیا او چیلی دوه کمپنیانو باندې ګډ کپنی ټیټیان ترمنځ شوی تړون غیر قانوني ګرځولې و. د پاکستان سپریم کورټ دغه پریکړې په ځای ټیټیان کمپنی اړوند نړیوال فورمونو ته خواستونه ورکړي و. د سالسه نړیوال فورم په خپل لومړي امر کې دا هم په ګوته کړی و چې د پاکستان ریاست په غیر قانوني ډول د ټیټیان کمپنی لایسنس ختم کړی دی. مرکز کے واکمن تحریک انصاف گن پاکستان مانے لگی دل شپگ ارب ڈالر جرمانی ذمہ وار د سپریم کورٹ پخوانے مشر قاضی افتخار چودھری گرزوی. تیر کال مرکزی وزیر فواد چودھری پدے معاملے د پلٹن لپاره د یو کمیشن جوڑول لڑواندیز ہم کڑے ہو. رپورٹو نے زیاتوی ہم تیر کال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکہ د سفر پ محل د ٹیتیان کم نے چارواکو سر شو ملاقات کی د عدالت نہ بغیر دغ شخڑے حل راو کو باندھے خبر اتر شوے وی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د پاکستان پارلیمان د ترکرۍ د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانونه ډول د ترسیل د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په غوښتنه نږدې یو درزن قوانین منظور کړي چې داسې پاکستان د اف ای ټی ایف په تور فهرست کې د شاملېدو څخه بچ او د خړ فهرست څخه نوم وکاږي. خو د اقتصاد پوهان وایي که څه هم دا قوانین به د اف ای ټی ایف شرطونه پوره کړي خو سره به عام پاکستانی کاروبار کوونکي لپاره مشکلات سیبا کړي. دا قوانین به څنګه د عام وګړي په مالي چارو اغیز کوي؟ تفصیلات تاسو ته د اسلام آباد څخه ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان په پارلیمان کې د تیر شورو پر ورځ د دوه اخیری قانوني مسودو د منظوري وروسته د فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د اړوند قانون سازي عمل مکمل کړی شوی او په دې لړ کې د تیر یوې میاشتې دوران د قومي اسمبلی او سنټ څخه هم شاوخوا یو درزن قوانین منظور کړی شوی چې مقصد یې پاکستان د اف ای ټی ایف په تور فهرست کې د شاملېدو څخه بچ کول او د خړ فهرست نه وتل دي. دا ټول قوانین خو د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف شرطونه پوره کوي خو په دې کې ځینې قوانین به په یو او بل شکل کې د عام پاکستانی په جون هم اثرات وغورځوي. خبریال او د مالی چارو سیړنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د دغه قوانینو د منظوري وروسته په پاکستان کې کاروبار کوونکو لپاره به خپل کاروبارونه دستاویزي کول ضروري شي.
انیوژل قسم کی ٹرانزیکشنز کریں گے اور جس کا آپ کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے تو اس میں جو ہے وہ عام آدمی کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھیں گی.
هغه وای کوي یوتن د بینکونو دلاري غیر معمولی ٹرانزیکشن کوي او د هغه سره د دغه رقم په حق لکم قانوني دستاویزات نوي نو ضرور به یو عام کس او کاروباری د مشکلاتو سره مخ کیږي. د منی لانډرنګ د مخنیوي په دې نوي قانون کې بینکونه پابند کړی شوی چې هغه به په بینک کې د کاتې پرانستون کې تن مکمل معلومات لري او د هغه نه به د آمدن زرای هم تپوسی. د شورو پرز د پارلیمان څخه منزور کړی شوی د منی لانډرنګ د مخنیوي قانون لاندې کڅوک په منی لانډرنګ کې ککړ ومندل شو نو هغه ته بدل اس کال قید او د 2.5 کروڑ روپو د جرمانه سزا ورکړي کیږي. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وتل اقتصاد پوها او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وای د دې نوې قوانینو لکبل به دکاندارانو کاروباریانو او د فارن ایکسچینج ډیلرانو په کاروبار اثر غورځيږي او دا ډیر سخت قوانین دي. خو وای دا به د هیواد اقتصادی صورتحال هم یو خ اثر وغورځوي.
اگر ہم گرے لسٹ سے نکل جائے تو ہماری انٹرنیشنل سٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی. آئی ایم ایف نے بھی کنڈیشن لگائی ہے کہ ہمیں گرے لسٹ سے نکلنا ہے تو اس لحاظ سے تو فائدہ یقیناً ملک کو ہوگا, اس لیے کہ باہر سے جو پیسہ ہے اس کی رفتار بڑھے گی.
ہوائی کا پاکستان دا ایف اے ٹی ایف دخل فہرست نوزی نو دے سر بد پاکستان پر نڑیوال کچ انزور خکے گی اور دا باہر سخا پاکستان تا دا پیسو راتل ہم سیوا کی گی. خوائی پا کور دننا با کاروباریانو تا ضرور پلوم بھی سر کے ذریعے مشکلات راضی یو بل اقتصاد پوہا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی وائس آف امریکہ ڈیوا توائی دا گنل چی دا قوانین دا منظوری دو سر با دا ایف اے ٹی ایف ٹول شرطونا سل پسلا پورشی دا با دا وقت نا مخ کے خبر وی
یہ تو ہر شخص کے مفاد میں ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ اور بلیک منی اس کو کرٹیل کیا جائے تو اگر وہ روکنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں تو جو لوگ غلط کام کر رہے تھے ان پہ اثر پڑے گا اور جو لوگ غلط کام نہیں کر رہے تھے کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ تو بینک کے ذریعے بھیج رہے ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں ریفارمیشن کی ایک کوشش ہے اس کو منفی اندازہ نہیں لینا چاہیے
ہغوائی منی لانڈرنگ دتر ہگرے مالی مرستے اور تھوڑا پیسہ قابو کول دا ہر پاکستانی پر مفادو کی دی اور چکم خلق کو غلط کارونا کول پہ ہغوی با بد اثر غرضے گی کچھ سوک دا بینکنو دا لارے پہ قانونی توگا پیسے رالی گی پہ ہغوی با حس اثر نہ غرضے گی دا پارلیمان سخا پہ منظور کڑی شو دا قانونونو کی دا اسلام آباد وقف املاکو 2006 قانون اور دا انسداد دہشت گردے 2006 ترمیمی قانون شامل دی اور دا قوانین لاندے با پتر ہگ رے کے ککڑ تن او یاد لا قانون گرزول شوی تنظیم غڑے پ بینک کے اکاؤنٹ یا کاتے نشی پرانستلے او دا فور شیڈول پ فیرس کے شامل کسانو دا وصلے لائسنسونو ب منسوخ کولی شی او دا کسانو تبا یو ادارہ یا یو تن قرض ہم نشی ور کولی
دا دا وی او ای دیواخ پرونه دا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
واشنگتن څخه خبرې پاکستان به د افغانستان سره په پوله 12 او د ایران سره په پوله 14 بارډر مارکیټونه جوړوي چې چارواکي وایي دغه ډول به د سرحدي سیمو اوسیدونکو لپاره کاروباري موقع برابر کړی شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دفتر د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې لومړی دوه ازمایشي بارډر مارکیټونه به په بلوچستان او یو به په خبر پښتونخوا کې جوړیږي چې راتلونکي کال د فروری میاشت پورې به فعال کړی شي هم د چمن زخه د دیوا خبریال نعمت الله سرحدي سز لپاره راپور جوړ کړی چې هم په چمن کې د تجارانو سره او اړوند حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي چې تاسو ته هم دا راپور وړاندې کړو
حکومت پاکستان د افغانستان او د ایران گاونډي هوادونو سره پر پولو اتل ز تجارت مرکزونه خلاصوي پر دغه پریکړه باندې د صنایعو د خونی او د تجارت سازمانونو غړو خپل بیر بیل غبرګونونه ښکار کړی دي د پاک افغان ګډ د صنایعو د خونی او د پاکستان د اوپاکي چمبر اف کامرس په خوانی مشر انجنیر داروخان اسګزی وویل چې حکومت پاکستان دی باید زای تجارت سره په مشترکه دغه مرکزونه جوړ کړي
او په کار دا د چې د پاکستان او د افغانستان در مابین د 12 بجه ډیر بارډر پوینټس جوړ شي او دا په پرایویټ پبلک پارټنرشپ باندې په دې کې عوامي سرمایه‌کاری ور سره شامل سرکار خپل وجهه چدي د بینکو څخه بغیر سودی قرضې ورکي او په هغه باندې پر بارډر باندې مارکیټ جوړ کړي او د دې مارکیټو څخه بیا هغه د مارکیټو مالکان بیا په قراره قرار د بینکو خپل قرضې ور ادا کړي
خو د کوټه د چمبر اف کامرس سینیئر غړی اججانان خان اسګزی بیا وای د افغانستان او د ایران سره وسته تجارتو دوند او مخته خندونه جوړ دي حکومت باید اول دغه خندونه لیدي کی چې دغه د سمګلینګ لوی وجه ده بیا د دغه تجارتي مرکزونو جوړولو خبري وکي
موږ غواړو چې په څیر راوړي د رسلو ورځې پر ورګي چې د کوښل راشم به دغه مخته دي چې د چمن د خوځي هغه په دمشق به تخته دي نو کدی موږ د پاره یو سہولت کولای شي د دې عوام ته ټیکس ورکړم چې ټیکس کم شو سمګلر ختم شول د مخه ګورنمنټو کې هغه ټیکس کماوي د عوام باندې روزانه ټیکس راشي نن ما غاډه په یو قیامت پاس کړی دا سبب بیا دی ولر دی ګل غاډه راشي هغه بر قیامت
خو د انجمن تجاران بلوچستان سیکریټر اجلادات خان ترین وویل چې دوی په زړه نظر دي چې ارکلې وکی کداغه پریکړه وغندي ولیت حکومت پاکستان د ایران افغانستان سره په تجارتي مرکزونو باندې اسانتیاوي جوړولو په چپ او ورځ ترابلي د تجارانو مخته مشکلات جوړوي
کم سہولتوں اور کول سی ہوتا سو هغه ورځ پر ورځ کم وی ورځ پر سہولتوں د مژه اخلي او د تجارت لارې په مشتنګ وی نو زنه پیژم چې حکومت چونکه د منډیانې وس جوړ سی ونی د بازارونو چې کم حکومت پرون فیصله کړی دی چې موږ د حکومت تیر دغه ته وګورو په دې باندې موږ هر کله کوو کني کده دې مخالفت کوو په دې موږ په سوچ کیو نو کچری کینن حکومت په یو ښه سوچ په ښه دغه ګام اخستی نو زه بیا دې تر کله وایم او کدی کې بیا د مسلې لکه دا و د چمن مسله تاسو مخته و
خو د حکومت پاکستان پر دغه تجارتي مرکزونو جوړولو پر پریکړه د پولي تجارت سره تړلې ځای تجارانو هم دا وایي چې د متبادل روزګار د نشټوالي له وجې دوی د پولي د قاچاق لري د سمنګلینګ سره وابسته دي چې دغه رنګ تجارتي مرکزونو کې به شاوخوا 1500 خلک خپل دوکانونه ولري او کاروبار به شروع کړي پاته پزورونو خلک به بیا کم روزګار کوي خو بعض تجاران بیا د حکومت او پاکستان دغه پریکړه ته خوشبینه دي چې دغه د تجارتي مرکزونو جوړېدو څخه به علاقه نوره ترقی وکړي حکومت پاکستان دغه اتلس تجارتي مرکزونه چې 12 به د افغانستان سره وي او 6 به د ایران سره پر پوله وي د جوړولو پریکړه 13 ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په یوستر غونډه کې وکړه چې د پاکستان د پوسټر لشکر لیفټنټ جنرال قمر جاوید باجوا مشیر خزانه عبدالحفیظ شیخ وزیر تجارت عبدالرزاق داوود د صوبه بلوچستان او د صوبه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د وزیر اعظم خصوصي معاون اسم سلیم باجوا هم شریک وو چې در روان کال په فروری کې به پر دریو مقاماتو باندې دغه رنګ تجارتي مرکزونو جوړولو باندې کار پیل کیږي وزیر اعظم عمران خان په دغه محل وویل چې پر سرحدي مقاماتو باندې دغه تجارتي مرکزونو جوړېدو څخه به ځایي خلکو ته تجارتي اسانتیاوې جوړې شي او د قاچاق مخنیوی به وشي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي د افغانستان ولسمشر لمړی مرستیال امیر الله صالح وایي چې هیڅ پایزه د افغان د داسې سولي مخالفت نه کوي چې د افغانانو اویت او عزت پکې خوندي وي ښاغلی صالح د خبره نن په کابل کې د سولي د عالی شورا په خوانی مشر برهان الدین ربانی د مړینې د نه هم تلین په مراسمو کې وکړه صالح وویل سوله راتلونکې ده او باید راسي په دې اکل نور تفصیلات د افغانستان څخه د اکمل روان پر راپور کې
د جمهور رئیس لمړی مرستیال امر الله صالح وایي سوله راتلونکې ده او د باعزت سولې لپاره مخالفتونه وجود نه لري د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال امر الله صالح دا خبره د برهان الدین ربانی د مړینې په نهم تلین مراسمو کې وکړه ښاغلی صالح وویل چې که سل کاله جنگ هم وکړي بیا به هم د سولې خبرو کولو لپاره میسته کینو او هیڅ یو افغان به پیدا نکړي چې د باعزت سولې مخالفت وکړي د ویل د افغانستان وګړي ټول باعزت سولې غوښتونکي دي ښاغلی صالح وویل
هیچ افغان با شرف پیدا کرده
دای وای هیچ با عزت افغان با پیدا نکړي چې د سولې مخالفه وي سولې ان شاء الله راضی او باید راشي زه د با عزت سولې لپاره د ټول ملت تند احساس ولای شم د افغانستان د هرې برخې نه دینی عالم قومي مشر ځوانان سیاستمداران مدني فعالان وینم ټول د سولې غوښتونکي دي خغلی سلی دی قطر پلازمین دوحه کې دی افغانانو خپل منځي خبرو ته په اشاره ویل چې دغه خبرو کې دی یو موټی ملت او دی افغانستان دی نظام او یو بیرغ پونوم درېدل دی سبب کېږي چې څل لا سور نکړو هم دا شند دی افغانستان دی ملی مصالحه علي شورا مشر عبدالله په خپل خبرو کې ویل چې سوله دی دی هوا دی ټولو شهیدانو ارمان دی او دی دی ارمان دی پوره کول لپاره دی افغان دولت مرکچی پلاوی دوه ته تللې ترڅو دښمنی ختم او تلپاتې سولې ته ورسیږي گو خغلی عبدالله وویل
اونا با قوت از موضع برحق رسیدن به صلح هست
دای وای دوی په قوت سره سولی ته دی رسیدو په مخه او هم دی افغانستان دی خلکو دی حقوق و ساتنه و عدالت و دی هغوی نه دفاع کولی شو دوی هی ته دی دخمانه دی ختمول لپاره تللیو دلته چې هر ورس 500 او یا سل نفر وجل کیگی هغه که هغی غاڑی ته وی یادی غاڑی ته دا دی افغانستان خلکو ته دی منلو وړ نه دا زمون دی مشرانو طریقه غوښتنه هم نه ده دی ناسته کې د حزب وحدت ګوند مشر محمد محقق ویل چې د سولې خبرو کې دی دواړه لوري لخپل غوښتنو یو بل ته تیر شي. د نوموړي په خبره چې خبرې پیل شوي نو اوربند ته د مخه کړي چې وینه تویدنه بنده شي او د سولې خبرو ته فضا برابره شي. دا په داسې حال ده چې د دواړو خواوو د مذاکراتو ډلې د یوې اونۍ راهیسې په دوحه کې دي او تماس په نوم ډلې جوړې شوې دي تر څو په ځینو مسایلو بحثونه وکړي. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو دیوه اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
ودا خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. په داسې حال چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو نوی پړاو هم په دوحه قطر کې پیل شوی وو، خو بیا په وروستیو کې دا د 13 ورځې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان سره په پوله پروت د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوې دي چې پکې شل امنیتي سرتیری وژل شوی او نږدې 10 طالبان وژل شوی دي. په دې اکله باندې سیړونکي څه نظر لري هم د افغانستان څخه خبریال جاوید احمد امیم کاکړ د دیو سره د خبرو په محل ویلي چې افغانانو او د افغانو لس هم تمه لري چې کله هم بین الافغاني خبري پنسي نو د وربند یا دزبندې تمه درلوده چې د ډیر مودې راهیسې د دې وربند یا د دې خبرو ته په انتظار و. د دفاعي کارو کارپوها تلت مسعود وایي طالبان خپل طاقت ثابت کول غواړي او هم د دې مذاکراتو یا د بین الافغاني خبرو ترمنځ د حمله زخه د دې حمله یا بریدونو کولو زخه فائده ترلاسه کول غواړي، خو د دې په خیال دی وایي چې د دې څخه به تشدد چې څومره هم زیاتیږي د افغانستان د امن لپاره چې کوم کوششونه تر سره کیږي هغه ته زیان رسیدلی سي. په دې اړه باندې نور ټول تفصيلات تاسو په راپور کې احسان محمد خان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان سولې پړون بین الافغاني مذاکرات روان دي، خو بل لوري په افغانستان کې د نن بیا تشدد او جګړو کې تیزوالی هم راغلی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چې د طالبانو له لوري د زیارت ورځ تر سره شوی بریدونو کې 2 افغان سرتیری وجل شوی او د حکومتي ادارو تر مخه 13 طالب وسلوال په دغه کاروای کې وجل شو. په کابل کې مشتا افغان خبريال جاوید احمد حمیم کاکړ ویو ای ایډیو تاول د سولې پاکله د بین الافغاني مذاکراتو سره چې د افغان اولس ډېری تمه تړلې دي او افغان اولس وسغواړي نور د جګړې په ځای اوربند اعلان کړی شي. په دې حقله نو موړې وای
نه واځي چې جنگ کم شوې نه ده، بلکې ورستر بل د جنگ زیاتیږي. دا یوازې د ننګرهار د پیښنو په هرات کې، په اورزګان کې، په نور ولایتونو کې هم نن لږونو کسانو ته چې پکې طالبان سرتيري ملکی ګړي شامل دي مرجوب له وخت ده او د افغانانو لمړی غوښتنه ده چې تر هر څه مخکې باید اوربند شي، بیا د اعتماد فضا پیدا شي، باور رامنځته شي، نو بیا د مذاکرات پر مخ بوزي. افغانان ټول اوربند غواړي او افغان حکومت هم اوربند غواړي، او تر څو به د افغانانو وینه تویدنه رواني. نو کدا جنگ هر څومره دوام کې اخر به ختميږي او سولې برازیل خیره، او کدا اوس نو اوربند شي چې د پاتې افغانانو وینه توی نشي به ځای، نو دا به
د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد تر مخه چې د افغان ځواکونو لخوا کوم قسمه برید نه دی شوی، بلکې دغه بریدونه دښمن له لوري د افغانانو وینی تویولو په خاطر تر سره شوی. د دفاعي چارو سړنکار تلت مسعود وای هغه غنی چې دغه بریدونه او تشدد کې زیاتوالی راوستل افغان طالبان د مذاکراتو په محل د زیات رعایت تر لاسه کولو په خاطر کوي، خو نوموړي په وینا د دغه ډول تشدد په خسره هغه سوتا زیان رسیدے شی چې د افغان سولې د پاره تر سره شوې دي.
میرے خیال میں طالبان جو ہے ابھی بھی پوری طور سے میرے خیال میں ان کی سوچ میں اور جو دوسرے ممالک چاہ رہے ہیں جس طریقے سے امن آئے, اور سب سے اہم جو چیز ہے کہ افغانستان کے خود کے لوگ جس طریقے سے امن کے خواہاں ہیں اور تڑپ رہے ہیں امن کے لیے, اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے.
دیوائی دا دغه بریدونو او تشدد سرګندېږي چې د طالبانو سوچ اوس هم په مکمله توګه نه دی بدل, او نور هیوادونه چې غواړي سوله او قلارې راشي, او تر ټولو مهمه ده چې خپل د افغانستان ولس سولې ته لیواله دي او په افغانستان کې سولې د پاره ورختا دي. خو دغه بریدونو سره د ډول هلی او تمې په اوبو کې لوکیږي. د امریکا په منځګړیتوب چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات روان دي, خو لا اوس هم په دغه مذاکراتو کې د اوربند په کله کوم اعلان نه دی شوی. څېړنکاران وایي هر څو چې دغه بین الافغاني مذاکرات سرته رسیدل یو مشکل پړاو دی او کېدای شي تر میاشتو وخت واخلي, خو د دې کامیابولو دپاره خپل منځي باور را پیدا کول ډېر مهم ګڼل کېږي. احسان محمد خان, VOA, ڈیوا, پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو السلام علیکم, دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د جمعې ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د نړیوال بینک د سرمایه کاری په سر د لانجو روغ جوړې کوونکي نړیوال مرکز په بلوچستان صوبه کې د ریکوډک په نوم ځمکني معدنیاتو راویستو د اجارې په حق له د پاکستان خلاف ورکړې د جرمانې سزا باندې په عارضي توګه عمل ودرولې. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سره په پوله به 12 او د ایران سره په پوله 6 سرحدي بازارونه جوړوي چې د سرحدي سیمو اوسیدونکو لپاره د کاروبار موقع پیدا کړي. او په پاکستان کې لس نور ماشومان د پولیو پرنس اخته شوي چې ورسره په ملک کې روان کال د پولیو نه متاثر شوو ماشومانو شمیره 2 ته رسیدلی. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د نړیوال بینک د سرمایه کاری په سر د لانجو روغې جوړې کوونکي نړیوال مرکز د پاکستان بلوچستان صوبې کې د ریکوډک په نوم ځمکني معدنیاتو راویستو د ادارې په حق له د پاکستان خلاف ورکړې د جرمانی سزا باندې په عارضي توګه عمل ودرولې. د پاکستان مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل په یو بیان کې ویلي دغه فیصله د پاکستان او د دوی د قانوني ډلې لپاره لویه ګټه ده. تیر کال د جولای په میاشت کې د سالسین نړیوال مرکز د ټیتین کاپر کمپنی په نوم د استرالیا د معدنیاتو راویستو کمپنی ته اجارې نه ورکولو په سر په پاکستان د 15.90 ارب ډالرو جرمانه لګولې وه. پاکستان وروستو د دغه فیصلې ختمولو لپاره د سالسین نړیوال مرکز کې اپیل کړو, او د دغه فیصلې عملی کولو او درولو لپاره یو بل درخواست هم ورکړو. د سالسین نړیوال مرکز د پاکستان لخوا د دغه فیصلې خلاف درخواست باندې غور کوي. د بلوچستان په چاغي ریکوډک سیمه کې پاکستان د استرالیا او چیلی دوه کمپنو ته نیم په نیمه شرکت د سرو زرو او نورو قیمتي معدنیاتو راویستو اجاره ورکړې وه. د پاکستان سپریم کورټ په کال 2013 کې په دغه منصوبه کې د کرپشن په سر د دې اجاره غیر قانوني ګرځولې و. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سره په پوله به 12 او د ایران سره په پوله به 6 سرحدي بازارونه جوړوي چې د سرحدي سیمو اوسیدونکو لپاره د کاروبار موقع پیدا کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دفتر په یو بیان کې ویلي اولنی دوه ازمایښتي سرحدي مارکیټونه به په بلوچستان کې او یو په خیبر پښتونخوا کې جوړیږي چې د راتلونکي کال د فروری میاشت پورې به فعال کړی شي. پاکستان د افغانستان او ایران سره په سرحد د مارکیټونو یا بازارونو جوړولو اعلان په داسې حال کې کړی چې د کورونا وایرس له امله سیمه ایز تجارت او د خلکو سفرونه کم شوي دي, او تاجران وخت په وخت د درې واړو ملکونو ترمنځ په تجارتي حلو ځلو کې د مشکلاتو او خنډانو شکایت کوي. پاکستان کې لس نور ماشومان د پولیو پرنس اخته شوي دي چې ورسره په ملک کې روان کال د پولیو نه د متاثر شو ماشومانو شمیره 2 رسیدلې ده. چارواکي وایي په اغیزمن شو ماشومانو کې 2 ماشومان د پولیو ټایپ 1 یا اولنی قسم او 8 ماشومان د ټایپ 2 یا دویم قسم نه متاثر شوي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه د پولیو ټایپ 1 دوه پیښې د بلوچستان صوبې په قلعه سیف الله او د پنجاب صوبې په رحیم یار خان کې مخې ته راغلي دي. د پولیو ټایپ 2 یا دویم قسم زیاتې پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي, او دوه د سند صوبې په په حیدرآباد او کراچۍ ښارونو کې معلومی شوې دي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په ملک کې 12 ماشومان د ټایپ 2 یا دویم قسم نه متاثر شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان او حکومت سیاسي مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټي د مذهبي او اقلیتي ډلو او په خصوصي توګه د شیا اقلیتي ډلو خلاف په وروستیو ورځو کې د مذهب د سپکاوي مقدمو جوړولو کې د زیاتوالي په سر فکرمندۍ څرګندې کړې دي. د بشري حقوقو ډلې په یو بیان کې ویلي ځان له پتیرې یو میاشت کې د مذهب د سپکاوي قانون لاندې د مذهبي اقلیتي ډلو خلاف د سلويختو نه زیاتې مقدمه جوړ کړې شوې دي. ایچ آر سی پی د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ملک ټولو خلکو ته دي د ملکی عین لاندې ورکل شوی د مذهب او عقیدې ازادي یقیني کی او پولیس ته د خلکو خلاف د مذهب د سپکاوي مقدمو جوړولو نه منې کړی شي. ایچ آر سی پی ویلي پولیس ته د مذهب د سپکاوي مقدمو د حساسیت پوره پته ده چې کله داسې مقدمې د دروغو او ذاتی دښمنو په بنیاد جوړ کړی شي وي. پاکستان کې د یو میاشت نه زیات وخت کې په اول ځل د کورونا وایرس ونیم سبب پیښې رپورټ شوې دي. د دې وړاندې د اگست په 12 نیټه باندې په یو شباروس کې اوه سبا او یو لس کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په تیر یو شباروس کې د کورونا وایرس نه 9 کسان مړ شوي دي چې بر سره په ملک تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د مړو شمیره 6,400 ته رسیدلې ده. اخوا د پاکستان قائمی کمان او اپریشن سنټر نن په یو بیان کې ویلي د کورونا وایرس نه د مخنیوي لپاره ورکړل شوو حکومتي هدایاتو باندې د عمل نه کولو له وجې 14 تعلیمي ادارې بندې کړې دي. او په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 10 میلیونه او 2 لکه ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 9 لکه او 6,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکینز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 6 میلیونه 6 لکه او 15,000 خلک متاثر شوي دي او د دې د لاسه تر اوسه پورې 1,09,000 4,000 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په داسې حال چې په پاکستان کې د پولیو د کیسونه یا د پولیو نوی پیښې رامنځته شوی، هم په پاکستان کې به د سپتمبر په 20 نیټه د پولیو ضد کمپاین ترسره کیږي چې هم د دې په رسمي توګه افتتاح ترسره شوی. ډاکټر کاظم نظام تر مخه هم د دې کمپاین په محل به د کرونا وبا څخه د ځان ژغورلو لپاره ټول احتیاطي ګامونه ترسره کیږي. په دې هکله باندې نور تفصیلات تاسو د دیوا خبريال شاهین افریدی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پیښور کې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز د راتلونکي پولو مهم باقاعده پرانیسته وکړه. په خیبر پختونخوا کې به د 21 نه تر 25 ستمبر پورې د 15 کالو نه کم عمر 6.5 میلیونه ماشومانو ته پولیو ضد قطرې اچولې شي. دغه مهم کې به خواوشه 1.5 پولیو ټیمان برخه اخلي. په دې موقع چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز وویل چې وروستیو کې د پولیو په اړه د صوبې واړه ضلعو کمشنرانو او صحت ادارې اعلی چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. هغه وایي ټولې محکمې به په ګډه د پولیو پر ضد هلې ځلې کوي.
بنیادی اونرشپ ڈی ایچ اوز نے لینی ہے، ہیلتھ سیکٹر نے لینی ہے، جو ضلعی
ڈومبے ذمہ واری د صحت محکمے دا ضلع انتظامیہ او امنیتی ادارے به دوی مرسته کوي. په صوبہ کې د پولیو وایرس ڈومبے ډول کم شوه، خو دویم ډول کې اضافه روانه ده، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د دې د مخنیوي لپاره هر قسمه احتیاطي ګامونه پورته کوو. هر چا ته پته ده چې د کورونا وایرس له وجې شپږ میاشتې پولیو کمپاینونه نه دي شوي، د کوم چې واضح اغیزې را برسېره شوي دي. مونږ کوشش کړی دی چې کوالټي او ښه پولیو مهمونه وچلو،
لیکن اپ کے ساتھ جو وعده تھا وہ یہ تھا کہ کوالٹی آف کیمپینز میں نمایاں بہتری آئے گی.
د پولیو د مخنیوي ادارې لخوا په خیبر پختونخوا کې هدفي ماشومانو ته پولیو څاڅکي رسولو دپاره هر مکتبی فکر خلک شامل کړي دي چې راتلونکي پولیو مهم کې انکاري خلک کانې کی. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وی او ډی وته وایي په صوبه کې انکاریانو تر څنګ د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت راځي، کوم چې د مهم دپاره یو بل لوی چیلنج دی.
منګه کړو خو ته لړ شو یا نورو ډسټرکټو ته، نو هلته خو مونږ چې کوم د پښتنو سیستم دی، د جرګو د مارکو خبرې دي، د هغې په لار د مونږ کار آسان شي. په پېښور کې چې کوم آبادي ده، هغه دغه ده، هغه ملټي پرانګ آبادي ده، په هغې کې د صوبې د هر یو ګوټ ګوټ نه دلته سړی موجود دی، نو هغې سره بیا هغه شانت کې جرګې مرکې کول چې دي هغه پروګرام ته لږې ګرانې دي، خو به هر کیف زمونږ کوششونه چې دي هغه روان دي، او زمونږ ټول فوکس چې دی په دې ریفیوزل ختمولو باندې دی.
د خیبر پختونخوا په شمول ټول پاکستان په کچ په داسې حال پولیو مهم پیلېږي چې تېره ورځ د پنجاب، سند او بلوچستان څخه د پولیو لومبه او دویم ډول وایرس لس تازه پیښې رپورټ شوې دي. دغه تازه پیښو سره پاکستان کې د پولیو وایرس لومبه ډول شمېره 2 اویا او دویم ډول 80 ته رسیدلې ده. د صحت پوهان وایي په خیبر پختونخوا کې د روټین یا بنیادی ضروری ټیکو کچه هم کمه ده، د کوم له وجې چې ماشومان نه یوازې بیماری ښکار کیږي، بلکې په سیمه کې د پولیو وایرس د مخنیوي لار کې خنډ هم جوړیږي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خبرونه له واشنگتن څخه اوري. په پاکستان کې په دې نږدې ورځو کې د شیعه مسلمانانو په ضد زیاتېدونکي تشدد او د دوی په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کولو باندې د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن او حکومت مخالفه پاکستان پیپلز ګوند تشویش څرګنده کړی دی. تاسو ته په دې اړه نور څه تفصیلات دي د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
پاکستان کې نږدې ورځو د شیعه مسلمانانو پر ضد د زیاتېدونکي د تشدد پیښو او د دوی پر ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه جوړولو باندې د بشري حقوقو خپلواکه ادارې یا ایچ آر سی پی تر څنګ حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند هم تشویش څرګند کړی دی او په حکومت یې غږ کړی دی کچرې د تندروي مخه یې ونیولې نو حالات به یو ځل بیا خرابیږي. د کال د محرم جلوسونو پس دلته په پاکستان کې یو ځل بیا مسلکي اختلافات زیات شوي دي او پاکستان لویو ښارونو کې د خشان جلسې جلوسونه شوي دي چېرته د شیعه مسلمانانو پر ضد د کرکې ډک تقریرونه شوي دي. د خشان شیعه مسلمانانو پر ضد د مذهب سپکاوي مقدمه هم درج کړې شوي دي او بشري حقوقو کمیسون یو بیان تر مخه د خشان په یو میاشت کې مختلفو ښارونو کې سلويخ د مذهب سپکاوي مقدمه درج شوې دي چې زیاتره د شیعه مسلمانانو پر ضد درج شوې دي. Human Rights Commission of Pakistan وی چې دا د حکومت ناکامي ده چې دغه شان د سیاست لپاره د مذهب استعمال کیږي او پولیس د هم باید د بغیر تفتیش یا تحقیق داسې قسم مقدمه درج نه کړي. د بشري حقوقو کمیسون لخوا زوره یوسف وی چې وړاندې به دغه شان د مذهب سپکاوي مقدمه د احمدیانو او دلته اوسیدونکو سیانو پر ضد زیات درج کړي او اکثر لبه غلط هم وي، خو د محرم پس داسې قسمه زیات مقدمه د شیعه مسلمانانو پر ضد درج شوې دي.
حکومت او فوج ان کی طرف سے لگتا ہے کہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کو وہ
زهره یوسف وی دغه شان مقدمه جوړولو نه ښکاره ده چې د پاکستان حکومت او پوز دغه شان تندروي ته وده ورکولو په حق کې دي. هم دغه وجه ده چې دلته کلدم تنظیمونه په ښکاره جلسې جلوسونه کوي او د شیعه مسلمانانو پر ضد د کرکې ډک تقریرونه هم کوي. د سینټ غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان هم د شیعه مسلمانانو پر ضد زیاتېدونکو نفرت باندې تشویش سرګند کړی دی. شهری رحمان وی چې نه یوازې شیعه مسلمانانو پر ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کیږي، بلکې د دوی هدفي وژنې هم زیات شوې دي. شهری رحمان وی هیواد کې دغه مسلکي اختلافات به خطرناک وي او دا یو جمهوري عمل لپاره خنډ دی، ځکه چې د تندرو خلکو لخوا هدفي وژنې روانې دي خو حکومت پرې غلې دی. شیری رحمان وی کلدم تنظیمونه په جلسې جلوسونو کې په ښکاره شیعه مسلمانان کافر ګرځوي او دا یو خطرناک عمل دی چې یو بل مسلک پر ضد دغه شان کرکه خوریږي. شیری رحمان وی حکومت ته به د کلدم تنظیمونو ته واضح پیغام ورکول وي چې د دوی دا عمل دا هیواد د پاره خطرناک دی او د دوی پر ضد د کاروای ضرورت هم دی. پاکستان کې دا مسلکی اختلاف د آ وخت نه زیات شوی دی چې د کال د محرم په جلسې جلوسونو کې په اسلام آباد کې د شیعه مسلمانانو یو عالم پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړی شوی و، خو دې پس د عالم برطانیې ته لاړو. د عالم آصف الوی باندې تور دی چې د مذهب سپکاوی یې کړی وو، او دې نه پس د پاکستان لویو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر ضد جلسې جلوسونه شوي دي چې پکې زیاتره د کلدم تنظیمونو مشرانو شرکت کړی دی. پاکستان وایي چې دلته په یو شمېر تندرو تنظیمونو یې بندیز لګولی دی، خو نږدې ورځو دغه شان مظاهرو کې د دوی شرکت ښیي چې د تنظیمونو مشران اوس هم آزاد دي.
یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. هم اوس د اقتصادي راپور وړاندې کوو. پاکستان مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک آف پاکستان وایي چې په روان مالی کال کې د تیر کال په پرتله بهرنی پانګونه یا سرمایه کاری راکمه شوې ده. پوهان وایي د کرونا وبا او سیمه ایز اړیکو له امله هم دا پانګونې اغېزمن شوې دي. څه تفصیلات دي؟ ټول وروستي تفصیلات ریاض حسین تاسو ته په راپور کې لري.
مرکزی بینک وایي د اگست په میاشت کې په پاکستان کې 112.3 میلیونه ډالر بهر ملکی سرمایه کاری شوی، او په تیر مالی کال 2019 او 2020 کې د میاشتې په حساب دا سرمایه کاری 200 میلیونه ډالر وه. د اقتصادي چارو کارپوه خبریال وکیل رحمان وایي په منطقه یا د پاکستان سره نږدې تړلي هیوادونو کې چې د پاکستان سره یې اړیکې دي، په هغو کې بدلونونه روان دي او د هغې د پاکستان په سرمایه کاری هم اثر غورځېدلی دی.
کووډ-19 د وجې نه پوره دنیا کې چې کم سلو ډاون دی، د انویسټمنټ لپاره دا یو ریسک کنټری په تور باندې هغه تصور کوي. یو خدا وجه دا دویم دا چې لکه پاک، چاینا، ایران، روس او داسې ترکی دا ملکونه چې دنه دا چرته نږدې کېږي، نو سم ملکونه داسې وي چې هغه لري کېږي، مطلب امریکا دا امریکا او پاکستان تعلقاتو کې لږ ډېر چې دنه هغه شانت خوندور نه دي. داسې د سعودي، یو ای ای، عرب ملکونو د دې حالاتو هم لږ ډېر اثر د دین دی.
د پاکستان بهرنی پانګونې په داسې وخت کې کمی شوې چې د تیر اگست په میاشت کې سعودي عرب د پاکستان څخه خپل 1 ارب ډالر بیرته اخستی وو. که څه هم د پاکستان چارواکو ویلي چې د سعودي عرب او پاکستان اړیکې ښې دي، خو په نړیوالو او ځایي مطبوعاتو داسې ویل کېده چې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې، ځکه سعودي عرب د پاکستان نه خپل 1 ارب ډالر بیرته واخسته. د پاکستان اقتصاد چې د فشار سره مخ دی، د سعودي عرب د دغه پیسو بیرته اخستو سره پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې راکمه شوې وه. مرکزی بینک وایي د اګست په میاشت کې بهرنۍ سرمایه کاری د تیر کال اگست نه 40% زیاته ده. د تیر کال اگست په میاشت کې 9.9 میلیونه ډالر سرمایه کاری شوی و. د مرکزی بینک تر مخه د روان مالی کال 2020 او 2021 په لومړو دوه میاشتو جولای او اگست کې مجموعي بهرنۍ سرمایه کاری 2.8 میلیونه ډالر ده، خو تیر کال هم په دې موده کې 1.2 میلیونه ډالر سرمایه کاری شوی و. د اقتصادي چارو کارپوه سجاد احمد وایي بهرنۍ سرمایه کاری د یو ملک دپاره مهم حیثیت لري او د سرمایه کاری سره په بهرنۍ زر مبادله کې سیوا والی راځي. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه وویل کله چې بهرنۍ سرمایه کاری کمیږي نو پټول اقتصاد یې منفی اثرات پریوزي.
فارن ریزروز راشي، دویم هغه چې راشي نو ستا ملک کې روزګار سٹارټ کی او هغه کې بیروزګاری ختم شي یا کم شي یا خلکو ته روزګار ملو شي. هغه نیو ټیکنالوژي راوړي، هغه به د ټیکسس پې کوي، هغه مت کې اکانومي باندې خاص اثر پریوزي.
د سٹیټ بینک تر مخه د اگست په میاشت کې ناروې په پاکستان کې 15.5 میلیونه ډالر، نیدرلند 1.3 میلیونه ډالر او مالټا 13.5 میلیونه ډالر سرمایه کاری کړي. خو بل اړخ ته چین په 13 میاشت کې د پاکستان څخه 6.5 میلیونه ډالر سرمایه وېستې هم ده. کارپوهان وایي د ملک دننه سیاسي او امنیتي حالات هم د بهرنۍ سرمایه کاری سیوا کېدو یا کمیدو سبب جوړیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
واشنگتن سمري. خبر پښتونخوا د تعلیم محکمې اعلی چارواکي وایي چې د تعلیمي ادارو لپاره نوی سلیبس یا د سبقونو د ښوونو ترتیب جاری کړی دی. په دغه سلیبس کې نصابي مواد کم کړی سوي دي او مقصد یې په کورسونو کې هغه کمی پوره کول دي کوم چې د کرونا وبا له امله د تعلیمي ادارو بندېدو سره مخکې راغلی ده. دوی وایي چې نه یوازې نصاب کې کمی کړی سوی ده، بلکې یخنی یا د یخ چوټیانو د ختمولو پریکړه هم کړي. بلخوا د سکولونو استادان او زده کوونکي وایي چې په سلیبس یا سبقونو کې کم کمی راوستل سوی ده هغه ناکافي ده او زده کوونکي نه نسي کولی چې په دومره کم وخت کې زیات کورس په مکمله توګه زده کړي. په دې اړه تفصیلي راپور تاسو ته د پېښور څخه د ډیوا خبریال عبدالرزاق په خپل راپور کې وړاندې کوي.
وایس اف امریکا ډیو سره خبرو په محل د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم ویناوا د کرونا له وجې تعلیمي ادارې تړل شوې او دغه دوران په کورسونو یا درسي کتابونو خودلو کې چې کم کمی پاتې شوې نو د هغې پوره کولو لپاره یو جدا سلیبس جاری کړی شوی دی.
کم کورس زموږ د کنډنس فارم کې ماشومانو ته پیش کو چې کورس کوم شي او زموږ چې کوم یې سلوز دي هغه په بنیاد باندې لکه کوم کورس دې نه غړې پاتې نشي. سبقونه ما غړي کنه خو نه کفاز پیګرام ته سي چې هغه د مېز نه وستې شي دا کوم مثلا یو سټوري دا وایي چې مطلب یو پیګرام دا غوښنه موږ ریډیوس کوو باندې باندې هیڅ فرق نه پېږي هغه کانټینټس په ان پاتې شي خو په مېز کې راځي هغه خاص دې ولیوم چې کم شي.
بلخوا د چارسدی په یو شخصي سکول کې د نهم او لسم ټولګي استاد محمد زیشان خان ویډیو ته ویل چې اړوند ادارو په نوي سلیبس یا د سبقونو خودلو په ترتیب کې هغه عمره کمی نه دی کړی سمره چې پکار دی.
کوم کورسونه چې هغه مو سره پاتې 100% یا 90% پاتې او هغه کې بس ډیر مختصر کار شی وو دی. اوس موږ ته کوم اکسلریټډ سلیبس رولې کړو هغه کې انګلیش کې 40% کمی راغلی دا چې لکه سلیکشن پکې شوی دی. خو زمون کوم بایولوژي چې دا میس کې کیمستري چې کوم دا د دې په اخر سره چې موږ وګورلو ډیر کم کمی پکې دی کړی دی سټوډنټ ایزیلی پک کولی شي.
د لسم ټولګي زده کوونکې فاطمه گلزار ویډیو ته ویل د نوي سلیبس جاری کېدو وروسته د دې لپاره د کورس مطالعه کولو او د امتحان د تیاری په لړ کې نوري پیچیدګي هم پیدا شوې دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم دا هم ویل چې په دې لړ کې د یخنې د چوټیانو ختمولو او امتحانونو وروسته کولو پریکړه هم شوې ده. دی وایي چې د اقداماتو سره به ټاکل شوي کورسونه په تعلیمي ادارو کې په مکمله توګه ترسره شي.
په بعض علاقو کې چې کوم سنو فال کېږي هغه لپاره به انټرنیټ پروګرام کړو. نور د ګرمو علاقو کې به وینټر ویکیشن هم ختم کړی شي او ممکن ده چې د مارچ میاشتې ده نو هغه کې موږ امتحانات ونخلو او میاشت موږ ټیچینګ پیریود ساتو د مارچ په میاشت کې انشاءالله او هغه چې دی نو موږ اپریل ته واړو.
یاد دی وی په پاکستان کې د کورونا وایرس لومبې پیخه د پروري په شپږشتمه نیټه کراچۍ ښار کې مخې ته راغلې وه او د هغې وروسته د مارچ په میاشت کې د هیواد په کچه ټولې تعلیمي ادارې وتړلې شوې. کرونا وبا په پیښو کې کمی راتلو وروسته په لومبي پړاو کې د ملک د نور برخو په سیر خیبر پښتونخوا کې هم په 15 ستمبر د نهم لسم یولسم او دولسم ټولګو دپاره تعلیمي ادارې پرانستې شوې او د نورو ټولګو زده کوونکو ته به مرحله وار سکولونو ته د تلو اجازه ورکولی شي. عبدالرزاق ویو ویڈیو پیخور.
د بلوچستان ایالت څخه راپور درته وړاندې کوو چې په اسمبلی کې د مخالفه ګوند غړی نصیر شاهوانی ویلي چې په بلوچستان ایالت کې نږدې 10 قسمه میوې او سبزیانې کرل کېږي خو چې کله هم د دې قیمت بیا زیات نه وي ځکه چې دا نورو هیوادونو ته نه صادر کېږي. او وایي چې د بلوچستان ایالت کې څومره هم کروندګر دي هغوی ته د حکومت لخوا هم دغه ډول پاملرنه نه کېږي. څه تفصیلات دي حمید سمسور تاسو ته په راپور کې لري.
د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د مخالفی ډلی بی ان پی منګل ملک نصیر شوانی دغه قرارداد وړاندې کړی او وی ویل چې ټول مهمه څنګه ده زموږ صبح اویا قسمه میوه او سبزی پیدا کوي
زمینداری پیداوار ہے ان کو اگر ویلیو ایڈیشن کر کے میرے خیال میں بہت سارے لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہو جاتی ہے جناب چیئرمین صاحب ساتھ ہی اس صوبے کے جو
دانه یوازی په د کلو خلکو ته د روزګار زمينه برابروي بلکې د هیواد په اقتصادي کچه کې هم ډیر مهم رول لوبوي خو حکومت و دې ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي کله زموږ د سبزی او د میوو وخت راشي له بارني هیوادو ایران او له نورو هیوادو څخه سبزی او میوه دلته راپیل شي چې له ثواب زموږ ذمہداران له سختو توانو سره مخامخ دي دوی دغه قرارداد ملاتړ وکړي له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د بلوچستان د سبزی او د میوه لپاره دی بارانی منډي د ولټوي او د بارانی حیوادو د سبزی او د میوه د راتګ پر مهال دی پر دوی دی زیاته مالیه ولګول سي د بی ان پی منګل سنا بلوچ بیا په صوبه کې په سملاسي ډول باندې د ډیویژنل هډ کوارټرانو د سنتي زون د پرانستلو په حق لاندې قرارداد وړاندې کړي د وېر چې په بلوچستان کې د غربت او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره په ټولو ډیویژنانو کې د سنتي ادارو جوړول ډیر مهم کار دی پر دې باندې سخت خواشنی څرګند کړل چې دلته په بلوچستان کې د پرمختیا کچه تر 2% هم راکمه شوې ده دا سملی غړو دا خبره هم وکړه چې په بلوچستان کې اویا فیصد آبادی د ځوانانو ده له کرونا وروسته په بیروزګاری کې ډیره سخته اضافه شوې ده په یو کال کې حکومت ته له 500 عربو څخه تر 90 عرب روپی تاوان راځي حمله دې کبل دوی له حکومت څخه په یو خپل باندې غوښتنه وکړه چې د ځوانانو لپاره د هنر د زده کړې ادارې د پرانستل سي د صوبایي اسمبلی غړو ویل چې دلته 500 ځوانان هر کال تعلیم بشپړ کړي عملی ژوند ته راځي خو د دوی لپاره د روزګار زمينه نشته پر دې باندې سخت تشویش څرګند کړي چې دلته اویا فیصد خلک د غربت تر لیکلاندې ژوند تیروي د اسمبلی غړو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت او کروندګرو او دغه ډول وکارخانو ته دي د بجلی د ورکولو بشپړ پلان دی اعلان کړي چې په صوبه کې د غربت کچه راکمشي د مخالفی ډلې مشر ملک سکندر ایډوکیټ بیا دا قرارداد وړاندې کړي چې حکومت د لږکیو د حقوقو په حق لباندې خپل د دوه کالو راپور وړاندې کړي اسمبلی دا درې واړه قراردادونه په یو خپل باندې منزور کړل حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبري خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري یو شمیر د کونو فعالینو تنظیمونو او د نسل ورژنی لپاره کارپوهانو او د دې لپاره کارکونکو ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځخه غوښتنه کوي چې پس چین کې د سنکیانګ د یو غیر مسلمانانو پزات چې کوم کمپونه جوړ کړی سوی دی او دا غوښ تر چې کوم سلوک کې جی واغه تا د کتنه وسی په دې اړه باندې تیر سیشن بي پاورز یو خط لاسلیک کړي په دې کله نور سره ستاسو تفصيلات دي تاسو زمو همکار ماور جلیل پر راپور کې لري
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ګڼ شمیر ډلو او د نسل وژنې شپږ سو کارپوهانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یا یو ان ایچ آر سی څخه غوښتنه کوي چې د چین په سینکیانګ کې یو غیر خود مختار سیمه کې د ترک مسلمانانو لګکه یو پاړه د چین د کمپاین تحقیق وکړي او داسې ستراتیژي د جوړی کړي چې ورسره د دوی په وینا هغه سرغړونه د پایت ورسي چې د نسل وژنې عملونو په شان دي د نه پرس په دې اړه یو خلاص خط د یو غیر هیومن رائټس پروجیکټ جینوساید واچ لخوا لاسلیک کړي شو په دې خط کې لیکل شوی دی چې د چین حکومت د مذهبي او سیاسي انتها پسنده مخنیوي کولو په نوم د یوغر او نورو لګکیو پر ضد د کریک ډاون خپل منظمه پالیسي استعمال کړی دا چې پکې د یو ملیون یا یو اشاریه 8 ملیون خلکو په زور کمپونو کې ساتل سیاسي تعصب جبري بيدرکه د کلتوري زینو ویجاړول جبري مشقت او د جبري زیګون مخنیوي شامل دی دې خط کې پنړیوالې ټولنې غک شوې دي چې دې جرمونو ته جواب ویلو لپاره سفارتي بشري او نور سولي ځلارې وکاروي. د چین حکومت په سینکیان کې د بشري حقوقو سرغړونو تورونه رد کړې دي او ویلي دي چې د بدلون لپاره د تعلیم مرکزونو پنوم کمپاین کاروي. د چین چارواکو ویلي دي کمپونو په لار هغه خلکو ته پېښورانه تربیه ورکول کیږي څوک چې د انتها پسندې او ترهګرې نظریو نه اغیزمن شوي وو. چارواکو دا هم ویلي دي چې دا کمپونه خلکو ته نوې روزګارونه ترلاسه کولو لپاره په کار ضروري هنرونو خودنه کوي. که څه هم چین په سینکیانګ باندې د غربي حکومتونو هر ډول تنقید رد کړی دی، خو د کینیډا په کنکورډیا یونیورسيټي کې د نسل وژنې او بشري حقوقو په اړه د مونټریال مرکز اسیسټنټ ډایرکټر کایل میتیوز وایي د دې خط اهمیت دا دی چې په دې کې دستخط کوونکي زیاتره تعلیمي ادارې دي، څوک چې په خاصه توګه د نسل وژنې ترڅنګ د ظلمونو مخنیوي او سزا ته خصوصي پام کوي. د میتیوز مرکز هم دا خط لاسلیک کړی دی. سینکیان په ستراتیژیکي توګه د چین لوی دی پولې کې موقعیت لري او اته ملکونو په ګډه پوله پروت دی. په دې سیمه کې د یوغر آبادی د 200 میلیونو نه زیاته ده. د چین خارجه چارو وزارت وایاند وانګ وینبین د دې نه په سر کې ویلی وو چې په سینکیان کې د تشدد او سرغړونو تورونه دروغ او افغانې دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو لپاره کمشنر میشیل بچلټ د تیرګول پورز ویلی وو چې دا د سینکیانګ سفر کولو په اړه د چینی چارواکو سره تماس کړی دی.